کلی مشر له واشنگتن دا پروګرام هلو وی دی زه رحمان بنورم په افغانستان کې په زور د وخت تر لاسه کول نږدې در ویشت ورځې وروسته طالبانو یو داسې لنډمهاله کابینه اعلان کړی چې غړي یې ټول طالبان دي او د ټول شموله حکومت نخې نښانې نه لري. د طالبانو د نوي اعلان شوي وزیر اعظم په ګډون د کابینې د یو شمېر غړو نومونه د ملګرو ملتونو او امریکا تر هغو په تور نوملړ کې شامل دي. په لنډمهاله کابینه کې ښځې غړیتوب نه لري او نه هم د افغانستان کومه پیژندلې سیاسي څیره یا شخصیت د وزیر یا مرستیال وزیر په توګه ګمارل شوی دی. د افغانستان پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویوي ته ویلي دي د طالبانو د کابینې په اړه دا د سخدریزو حکومت دی. په نوې کابینه کې ملا محمد حسن اخوند وزیر اعظم، ملا عبدالغنی برادر به د هغه لومړی مرستیال او مولوي عبدالسلام حنپی دوی مرستیال وي. په ملا اخوند باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه اوس هم لګېدلې دي او د ملګرو ملتونو په رپورټ کې هغه د ملا عمر نږدې او سیاسي مشاور په توګه یاد شوی دی. په دې درش کسانو چې طالبانو خپل د نوي حکومت اهم عہدو ته اعلان کړل کې لږ تر لږه څلور داسې کسان شته چې نمونه یې د حقانی په توګه لیدل کېږي. په دې کې دوه د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د کورنۍ هغه غړي دي چې د امریکا لاړخه په هر یو باندې د میلیونو ډالرو انعام ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د پخوانی جهادي کمانډر جلال الدین حقانی زوی دی چې د پلار نه وروسته یې د حقانی شبکې مشري په غاړه اخیستې ده او هغه اوس د طالبانو په اعلان شوي کابینه کې د داخله چارو نگران وزیر اعلان شوی دی. سراج الدین حقانی په افغانستان کې په امریکایي قواو او د مخکنی حکومت په افغان ځواکونو ګڼ شمېر خونړۍ بریدونه کړي دي. د مثال په توګه د امریکا د اف بی آی اداره وایي چې په جنوري 2008 کې د کابل په یو هوټل باندې برید د هغه کار ګڼل کیږي چې پکې د یو امریکایي په شمول شپږ تنه وژل شوي وو. همداشان په هغه دا تور دی چې په 2008 کال کې د صدر حامد کرزی د وژلو منصوبه جوړه کړې وه. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد خپل حکومت اسلامي امارت بللی دی. د دې لنډمهالي افغان حکومت په کابینه کې مولوي محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر، سراج الدین حقانی د داخله چارو سرپرست وزیر، مولوی امیر خان متقی د خارج چارو سرپرست وزیر او ملا عبدالحق واسق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی. نوی کابینه کې د تیر پشان بیا د افغانستان د سویلي برخو غړي یعنی جنوبي برخو غړي د نور نه ډیر دي. وزیر اعظم او یا د طالبانو په اصطلاح رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند خپله هم د سویلي ولایت کندهار دی. په کابینه کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې د طالبانو د مشر ملا عمر سره نږدې پاتې شوي دي. کېدای شي د وزیر جوړېدلو لپاره دغه هم یو سند ګڼل شوی وي. د طالبانو د کابینې د ټولو غړو نامې د ملا یا مولوي نه پیل کېږي. د اوسو مشرانو د نامو سره شیخ او قاری هم شته دی. دا القابونه ښایي چې د کابینې ټولو غړو مذهبي زده کړې یعنی تیالوجي ویلې ده یا د مدرسو سندونه لري. د طالبانو په کابینه کې یو ځل بیا لانجمن وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر هم اعلان شوی دی. د طالبانو په تیر حکومت کې تر بل هر چا زیات د دغه وزارت په سرنګوالي، د خلکو په ویرولو، ښځو سره په ناسم چلند او سخت دریځۍ تورن شوی وو. نن په خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو. خو لومړی اخلو یو دما د مینه چې بیرته راشو موږ سره ملګری شوي وي بتلې څړونکې ډاکټر محمد تقی رسروسه. ډاکټر تکي سه پروګرام کړته په خیراله ام سړي مشه
تاسو سلامونه اوریدونکو کتونکو ته احترامونه
ډیره مننه ډیره مننه. ډاکټر سه په انګریزي کې ورته انکلوسیو وي او پښتو کې ورته ټول شموله وي. آیا دا ټول شموله کابینه دا کم چې تمه کېده په تیر درش ورځو کې نړۍ پاکستان تاسو دا سه یو شمېر خلکو چې طالبان ما ټول شموله حکومت جوړوي کابینه به جوړوي؟
او دې بالکل ټول شموله د ټول طالبان په شامل دي. نو د ملا عمر د کورنۍ د حقانی شبکې د کورنۍ ډېر سکندریان پکې دي، یو 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 دو نیم طالبان کچر په بیل اكو کې پاتې یو ازبکیان تاجکیان هغه هم پکې راوستي دي نو شمولیت خو د ټولو طالبانو دی
ټول شموله یو ځل بیا غواړو چې په دې خبرو کو تاسو ول چې دا خو ټول طالبان پکې ټول طالبان پکې شامل دي هغه طالبانو حقانی شبکه پکې شامل ده دو قطبی نو ایسترن افغانستان شمال د شرقي افغانستان مشران پکې شامل دي خو تمه کې دا سیاسي سهري به پکې شامل کړی شي بیوروکریټس ټیکنوکریټس سکلډ خلک داسې ولې فکر کوي د اعتبار او وقلیا شامل نکړل
من خو دې بار بار دا ویل چې طالبان یو جنگیالي قوت وو هغه هیڅ کلم په سیاسي قوت کې تبدیل نشو لږه ارتقا نه دی کړې او داسې په خلک ټکنوکرات وی ک بیوروکرات وی ټول عمر کې طالبانو سره خونو خو د خلکو خوخه داوا چې د پخوانی ریاست د مسمار کنه هغه کې ځنې کړې چا چې دا غوښتل چې طالبانو سره په دې هم شمول حکومت کې شامل شي هغه به وی پکې ځنې چارواکي ځنې ایکسپرټس او موږ دریز همیشه دا و چې طالبانو د ټوپک په زور کابل غسته دي او دا چې کوم حکومت د دې لاس ته وړدل دي راغلي دي هغه کې به دا نور خلک به شامل دي اون کړی خلکو به چې دا طالبان 1.2 نه دي دا د دې دویم فصل دي طالبان 2.0 خو موږ بار بار دا ویل چې د هیڅ بدلون نه دی راغلی نه فکر کې بدلون دی نه چلن کې بدلون دی نه پالیسو کې بدلون دی نه عمل کې بدلون دی تاسو قطر چې کوم طریقه باندې د کابل د خاریانو سره کوم طریقه باندې سلوک کوي بالخصوص خصوص سره نو دا خو بالکل متوقع کابینه دا چې کوم دی اعلان کړ زما په ذهن کې شک نو چې دوی به داسې کار کوي اما دا چې دا دا می سوچ کو چې ممکن دا یو دوه کسان داسې کابل نه د پخوانی حکومت دی والی چې سلامتی توګه باندې د هم شمولیت سندازه ورکړي
زه په دې باندې هم تاسو کوم چې کوالیفیکیشن د وزیر لپاره یعنی د وزیر د یو جوړیدو لپاره چې کم ده په نظر کې طالبانو په نظر کې کم تعلیم پکارو یا هنر پکارو یا صلاحیت پکارو هغه د چې کوم خلک واغستل آیا داو چې د مولا عمر وفادار دي آیا داو چې د مدرسې نه سندي ابتدي آیا داو چې په تیرو شلو کالو کې یو هم د اسامه بن لادن په ساتلو باندې کم د فکرمندۍ یا ریګریشن یعنی د افسوس د دانو کړه چې دا فیصله غلطه و څه قسمه تاسو فکر کوئ چې د وزیر لپاره کوالیفیکیشن د په نظر کې و چې هغه سره وزیر جوړ شي هغه قابل قبول وي
او دی یقینا ملا عمر یا د رابریش د رابری شورا کې کوم خلک وو یا پخوانی کابینه کې کوم خلک پاتې شو لکه ملا امیر خان متقی یا ملا خیر الله خرفا دا ټول خلک پکې پخوانی کابینو کې پاتې شوی دي د دې پخوانی کابینه کې جلالدین حقانی خپل مو د سرحدات وزارت پر سرو نو یو خدای شه دې دوه خبره دا ده چې د پاکستان رول کوم دې بالخصوص د استخباراتي ادارو مشر جنرال فیض حمید دغه د کابل ته تګ
ډاکټر صاحب د جنرال حمید کابل ته تګ چې مو ویل نو دغه ځکه موقت شو
خالي د بیا کوم چې جنرال صاحب په سمیت چې کابل ته تللی دی هغه یو څو ورځې وروسته دا کابینه اعلان شوه نو کې دي چې ما په دې په یو مضمون کې تیر هفته کې دا لیکل چې پاکستان به د کابینې کې د حکومت کې بلوي رول لوبوي ولې چې د پاکستان په نظر کې هغه دا یو موقع ترلاسه کړي دا د ډیورن طرف چې کومه مسله ده هغه بالکل همیش لپاره ختم کی او تاسو به یاد کیږي چې ملا عمر هم پاکستان ته دغه ویل چې دا د ډیورن طرف د بارډر په توګه نه مني د ځل له پاکستان دا کوشش کوي چې دا څه ستریزه کلک کم د پاکستان سره کلک تعلق دی یا د پاکستان خاص او خاص نیابتيان دي لکه خلیل حقانی چې ټول عمر اسلام آباد او پنډیر په ویسټ ریج کې تیر کړی دی یا سراج الدین حقانی یا انس حقانی چې کوم د اسلام آباد خواکا کې لوی شوی دی، دا خلک په دې حکومت کې شامل کی چې طالبانو هم په مرې باندې ناست دي. تاسو کته چې د خلکو قیافه دا و چې ملا برادر به رئیس الوزرا کیږي، صدر اعظم به کیږي، خو غیم یو طرف ته کړ. نو پاکستان یو خبرم چانس ته نه پرېږدي دې ځله. ما داسې پام دی چې دا سخت دریځ حکومت صرف د طالبانو یا ملا عمر سره د اړیکو په وجه نه دی، دا هغه خلک هم دي چې کوم پاکستان سره کلک اړیکې لري. تاسو په تکلیف چې دی کې هغه خلک شته لکه ملا ذاکر چې ایران سره مثال په توګه دغه تعلق وو. نو دا پورا پینډے کنټرول والا حکومت جوړ کړی دی.
یعنی سوچا طالب کابینه چې دا هغه پاکستان ته ټوله قابل قبول ده، تاسو تاسو فکر کوئ؟
او جی زه دا سمم چې د راولپنډي شورا د خوخه حکومت په افغانستان ته پلی شوې ده.
ډاکټر صاحب تاسو د ډیورن لاین خبرو کړل لزه په دې باندې مالک دور غوصل چې خبرو وشي زه دې مخ کې بیانو ته پوښتنه کوم، ولې ډیورن لاین تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګټه مسله پاتې شو او پاکستان غني چې داسې خلک راشي هغه ډیورن لاین مسله تل تر تل ختم کیای دی امکان شته چې د ځل بدا مسله لانجو کوس شي؟
نشم ویلې چې دا په ست طریقه باندې حل کیږي او کټ طالبانو چې دا هم ویل نو چونکی دا حکومت په افغانستان مسلط شوی دی او افغانان یې د پاکستان يرغل غني، نو کغې دا ډورن کرخه دا یو انټرنیشنل بارډر په توګه ومناله، نو افغان خلک کې دي چې وینه مني. مسله خو پخوانی مسله ده، افغان حکومتونو بالخصوص سردار داؤد خان نواله تر ډاکټر غنی پورې غي بار بار دغه ویلو چې دا مسله بلوي جرګه به حل کوي. دغه په نظر کې دا داسې یو کرخه ده یا بارډر دی چې افغانانو باندې په زور تپلې شو د برتانیې د لاسه، چې مسله هر رنګ ده، خدا د غي دریز ده، د پاکستان دریز ده چې دا انټرنیشنل بارډر دی دا ختمه خبره ده. او افغان حکومتونو پاکستان کې د پښتون ملتپاله ګوندونو سره، بلوچ ملتپاله او ایون سپریټیست ګروپونو سره د هغوی کومکونو، نو د پاکستان همیشه دا اندېښنه ده او پالیسي ده چې کم حکومت په کابل کې لږ آزاد فکر وي او پښتون قوم پرستو سره یا ملتپالو سره تعلق خوی، نو دغه برخلاف زی دغه مسله د کرزی صاحب حکومت او
جی
په حکلم پاکستان کې دا اندېښنه وي جی، نو دغه پوره کوشش دا دی چې دا قصه اوس همیش لپاره راخد.
ډاکټر صاحب د دې لړمحاله کابینه څه مطلب دی؟
زما خیال دی چې دا لړمحاله کابینه یو اساسي قانون افغانستان کې نشته. د طالبانو ویان په سر کې دا ویلو چې کوم اساسي قانون د 2004 والا غالبا هغه چې افغانستان کې هغه د منځ وړل شوی دی، د تیر میاشت چې کوم عوامل او پیشرفتونه، نو اوس زما خیال دی چې دوی بخپل یو اساسي قانون آئین بم راولي، نو چې کوم پرمننت حکومت وی هغه د پاره خو یو اساسي قانون په کار ونو، دغه د پاره د ارضي حکومت اوسه.
د دین رسو تاسو فکر کوئ چې سبا کیږي الیکشن بیا نور نوی خلک به ټاکل کیږي لکه د دې لړمحاله حکومت مده خونو د خپل شوی؟
فلحال خدا سي دا وینا لګ مشکل کار دی چې دایک الیکشن طرف ته بزیات او زما په فکر کې دا سینه شي کېده. تاسو کته چې کابل او هرات او دغه مزار شریف او بل ځایونو کې څه طریقه باندې خلکو د طالبانو مخالفت شروع کړ، عام خلکو، دا خلک نه دي چې یو پارټي بل پارټي سره دغه تړون وی یا جنگیالي خلک وی، نو د طالبانو په نظر کې هم دا خبره شته چې هغه یو سیاسي قوت نه دی، یو عسکري او جنگالي قوت دی او ترګر قوت دی، نو دا څه قوتونه په ټول ټاکنو کې خو نشي ګټلې. نو زما خو داسې پام نه دی چې هغه به د الیکشنی طرف ته بزي، خو هغه ته به ستاسو چې په انګریزي کې کنسلټیټیو ډیموکراسي وي، شورای جمهوریت، دغه به د آئین اساس وي. هغه د پاره کسه طریقه باندې یو د کلی سطح باندې ایالت او ولسوالی سطح باندې دای ک چرته صد د ووټونو سره نظام جوړ ک زما د سه پام دی چې دای د پاکستان هغه یوفان والا این چې ورکه بیسیک ډیموکراسي وا ځنه کسان حکومت ټاکل و چې به تاسو د کې خپل رائے ورکولې شي دغه سه بس این جوړې او د افغانستان 1964 این د دې په نظر کې دی یو ملغوبه غونته کې
ډاکټر سے دو ته پوسره ډیر لندن او غواړم چې مختصر ځوابونه راکړي آیا دې ته ویل کېدی شي چې د سنی مسلمانانو د شیعه ایران په طرز یو حکومت جوړولو لپاره موقتی حکومت جوړ شو یعنی رهبر براشي مولا هبت الله بیا باغا مشاورت سره او یا په خوخه په انتخاب سره خلکو ټاکي آیا دا څه ویل کېدی شي
او جو نه نشم ویل چې هغه برابر وی کا امام غائب به وی اوسه پورې کوچا نه دی ویل غائب کې دی نو چې را پیدا شي بیا به ګورو چې ستری په باندې دغه به وی خو یقینا یو داسې پروګرام دی او تاسو په چې دا کابینټ ټول سنی کابینټ د نن په کابل خار کې خاتم النبیین جماعت کې د شیعاګانو علما او زنانو یو اجتماع شو ډېر ستر اجتماع و غي بیا بیا دا خبرداري ورکړه چې دا حکومت نشي چلے دی او باید چې هغه کې د شیا علما او د زنانو شمولیت هم وي
زما دویم سوال چې کوم ما کوغه جواب پتا ست مخکې نو ویلو ما ته سوال هم د مولا عبد الله پاک له د چا پاک له چې زبر الله مجاهد وي زر براخ کار شي او ظهور به وشي خو تاسو وایي چې هغه تر اوسه پورې غیب دی
بس جی تعجیل پکار دی تعجیل پکار دی چې زر را پیدا شي خلق پته مدي د امام صاحب
ډیر مننه ډاکټر محمد تقی صاحب چې موږ ملګری شو وای ډیر مننه تاسو ما سره ملګری کیږي په اورجنیا کې مشت د افغانستان د چارو ماهر چې خپل د روغتیا او لیډرشپ استاد دی ډاکټر صافی صاحب ډاکټر نقیب صافی صاحب سلام شه
سلام تاسو استاد لري محترم
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو په خپل په افغانستان کې په یو شمېر حکومتونو کې کار کړی دی د نړۍ په یو شمېر مهمو ادارو کې کار کړی دی په امریکا کې ټیچینګ یا خودنه هم کوي تاسو لپاره د اوسنۍ کابینه چې سوچا طالب کابینه ورته ول کیږي د توقعاتو خلاف ده کنه هم دا ستاسو تاسو کولای شئ دا کابینه به جوړیږي چې غیر طالب به پکې بالکل نه وي
دا کابینه مونږ هغه څه چې اوریدل چې طالبان به هم شونه او مجوري نو زما د څه فکر او نه تنه زما بلکې د بعض دوستانو ته سره بحث کوم خو چې په دې کې به یو تعداد مسلکي کسان راځي په نړۍ کې څه وخت چې سیاسي قوتونه یا نظامي قوتونه قوت نیسي هغې وزارتونو ته معمولا سیاسي کسان بدون دینه چې دا غي هغه په حساب مسلک ته وګوري اکثرا د ستاتیکي حتی په ناروی کې داسې مثال شته چې معلمه د مالی وزیر دا یا په امریکای کې هم دا خبره وشوه ولی معمولا په دې کې د نورو قومونو یو ټول هغه په نظر کې نیول کیږي دا کابینه اوس خو اعلان شوې ده په دې کې څو پوښتنې لا تر اوسه واضح نه دي اول دا چې دا خو موقت ده د موقت وخت څومره دا آیا د یو اف تي لپاره ده یو کال لپاره ده درې کال لپاره ده دویمه خبره یو تعداد وزارتونو کسان لا تر اوسه اعلان شوي نه دي لکه د کرنې او مالدارۍ وزارت د عامې روغتیا وزارت یعنی کچیری مونږ دا سه فکر وو چې د پخانی حکومت وزارتونو معدل وزارتونه دي دا اقل دا سه ویلان وو چې د حکومت سره په حساب ساختار و سره قوتوي دې کې به کوم وزارتونه وي چې پوښو آیا دا کابینه تکمیل ده که تکمیل نه ده او بل اخره دې کې چې دې څو واري پر راتلونکي د دې په حساب حکومت شکل څه شي ده یو خو موقت حکومت دی اصل پرست حکومت دی د حکومت شکل پر راتلونکي کې آیا دوی به انتخابات کوي پارلمان به وي نه به وي امارت مطلق به وي یعنی څه شی
ډاکټر صافی صاحب دی خو ویلي دي ذبیح الله مجاهد پرون چې ویلي دي نو هغه ټکی استعمال کړی دی حکومت اسلامي امارت دی یو خو په دې مونږ پوه کړه د دین سم مطلب دی حکومت اسلامي امارات دی
چې په دغه طریقه چې په خانه تعبیری وو نو بنان امیرالمؤمنین به یو دغه د اسلام دی به هغه به دایمي نور به رئیس پای ورته کابینه
نو مطلب دا چې شل کاله پخوا چې کوم طالب حکومت او هغه حکومت بیا قائم شو
نو په ظاهر کې هم دا څه ښکاری اگر چې په هغه کې په مطبوعاتو کې نرمښته ده په مطبوعاتو کې دی خې چې موږ به دا موقت ده او په دې کې به څه ورکوم چې ولې په حال حاضر د موجوده معلومات چې موجود دي دا ساده د ښکاری چې موږ باندې وکړو
لکه بری ما په ګر ډاکټر صاحب ایسب څنګه چې ما وختي مو ولتا سو خپل په افغانستان کې په یوش پر حکومتونو کې د مشاور اډوایزر یا کارپو په توګه کار کړی دی خپل افغان یو ډیر د نظم هر څه کتلې دي د کوالیفیکیشن د وزارت شکم دی په دې طالب کابینه کې په دې موږ پوه کوي د کې د سویلی برخو خلک ډیر زیات دي سویلی جنوبي شکمه ولایتونه دي خپل مولا محمد حسن اخون د کندهار دی زیاتره خلک د سوک چې د مولا عمر سره نږدې پاتې شي وي دي زیاتره نمونه چې دي مولانا یا مولوینا یا شیخنا شروع کیږي او قاریان په کیمشته ده د ټولو زکړه چې دي تیالوجی دا یا اسلامي زکړه دي دا څه خیدا ارسه دا کم تفصیل چې مو ویل تعلق لري چې د کمی زاویې نه ته وګورو
کچيري وګورو دا د پیساب د غیر تعلیم نه ټول دینی تعلیم کړی دی او په استثنا د شه محمد عباس تانگزه چې هغه عسکري تعلیم کړی دی نور ټول دینی تعلیم کړی دی او په دینی تعلیم باندې پیساب د دې هغه کوالیفیکیشن ولی کده بلې خو نه وګورو د ټول هغه کسان دي چې د تاریخ طالبان یا طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې په تیر شر یو شکلو کې جګړه کړلې ده او په هغه کې په رهبرۍ کې رول درلود او په هغه کې حتی د دې په حساب ډیر کسانو په کې کورنۍ غړي د لاس ورکړي نو دا تعلق لري چې کومې خوانه ورته ګورو د تعلیمي د مکتب د نظره اکثره کنټرول نه د دنی تعلیم
پر د اسلام آباد د نظر کورته ګوره ډاکټر صافی صاحب د څنګه ښکاری پرون چې کله اعلان شو موږ پروګرام کې تاسو را سره وایو پروګرام کوم چې د وخت کې پریس کانفرنس روان و دا زګ الله مجاهد د نمونه اعلان کېدل نن سړي رجګټي د دې وشوي ټول زیات چې کوم زلیدون کې تصویر د په مطبوعاتو کې چې په نړیواله رسنیو کې راغله دي ناګه د مولا محمد حسن اخوند دی څوک چې رئیس الوزرا یا وزیر اعظم دی د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره دا تصویر خوځل کیږي د پخوانی فینانس وزیر یا ایڈوایزر ټو پرایم منسٹر یا مشاور د وزیر اعظم شوکت سرتاج عزیز سره تصویر لیدل کیږي د سیدور هم مولا عبد الغنی برادر چې دغه په ځای باندې تما کړي چې هغه غسل شي دغه په ځای مولا محمد حسن اخون واغسل شو او دا خلق داسې وای شي د پاکستان په خوخه غسل شو دی واقعي پاکستان د زیری ځکه چې په کوټه کې په مدرسه کې د محترم مو ولته پاتې شو دی فکر کوي تاسو
ګوري دا مولوی برادر اخون څو وخت چې د سولې مذاکرې شروع شولې دا صاحب د دې نه څه مخ کې د دې خاطر چې ویل کېدل د غوښتل سولې د دې خاطر نیول شوی او بندي شوی او بیا وروسته د سولې مذاکرې شروع شوې دا راایره شو نو یو څه د مطبوعاتي پرمننس پیدا کړ د مطبوعات نظر خلکو وپیژن معمولا طالبان ډېر کوشش کوي چې د مطبوعات نه ښکارا نشي په ټول کلو ته په واضح دلایل وخت مولوی صاحب محمد حسن اخون د نوې مکلیزو کې د رهبرۍ د شپږ کسیزې رهبرۍ شورا راستیالو او مولوی صاحب باندې مشرو او پس هغه د دې شورا مشر نو په حساب د رانکینګ یا په حساب اغه نږدېواله او تجربه کې د پوخا هم د اېنې پوزیشن چې د پیساب رئیس وزرای هغه ته کړې ده او هغه دا کار کوي د پیساب د سینیاریټي یاد دی د نظر چې تجربه لري او خواغونه دی د مولوی برادر نه په مراتب او حساب مشر رهبر د طالبانو
ډاکټر صاحب صاحب تاسو نه وړاندې موږ سره کوم بل ملمو ډاکټر محمد تقی چې هغه ډیر زیات لیکل کوي په دې موضوعاتو په حقانیانو باندې د پریزنټیشن زم کړی دی په واشنگټن ډی سی کې او ډیر ژور نظر لري په ټوټر باندې هم ډیر زیات اکټیو وي د حقانیانو پاک لړې بالوبات لري هغه ما ته وویل چې هغه فکر کوي چې دا د پنډي بوایز استلابه تاسو یقینا چې په یوګه خوځ د خپل اوردونکو لیدونکو لپاره لږ واضحه کما پنډي بوایز چې کله یاد ورغی چې د پاکستان د پوز هډ کوارټر شته جی ایچ کیو جنرال هډ کوارټرز هغه په پنډي کې د پاکستان د سر خار اسلام آباد سره خواته پنډي خار کړي او بوایز چې ورته کل ورکیږي نو د پاکستان د پوز جنرالانو لپاره دا استلابه استعمالږي او یا د استخباراتي ادارو د افسرانو لپاره یعنی د پاکستان د پوز د هډ کوارټر په خوخه باندې نوې کابینه دا غو د عین منشا او مرزه مطابق جوړ شو دا وخت دا سی و هغه ویل چې د پنډي د پنډي بوایز واک شو په کابل باندې تاسو اتفاق کوئ د سره
زه چې د مشخصه تاریخ باندې نه تحقیق کړی نه معلومات لرم زه په دې کمنټ ورنک ولی په عمومي توګه باندې په تیرو تیر شو څلوېختو کلونو کې چې جګړه په افغانستان کې روانه وه اکثرا هغه کسانو چې د افغانستان د هغه وخت د دیموکراتیک روسي پلاوی حکومت او وروسته هم د امریکایي پلاوی حکومت په مقابل کې جګړه کړې ده د اوسېدل تعلیم ژوند تداوی او هر څه په پاکستان کې شوي دي او په چیرې دا کار وی دا تابان د پاکستان ته هغه حاکمو په ادارونه فټ نکی او هغه حمایت به ورسره وي دونه زوایل شوم د دې نو
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب صحیح ده ما سره یې ساري دي شه زه غواړم جو سوالو نور هم درنو کوم ما سره زمونږ سره بل ملمو ملګری کیږي د نیویارک نه سیلونکو او خبريال جانګیر خټک صاحب جانګیر خټک صاحب ته په خیراله ويم خو ځاول یو دماغ لمه او د مینه بیرته چرشم سم د ټکو موږ سره ملګری شي وي هغه له جانګیر خټک صاحب او ډاکټر صافی صاحب هم را سره وي خو له دماغ موږ سره اوسه
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ بلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
ما سره ملګری کیږي دا وخت ته سړونکو خبريال جانګر خټک صاحب د نیویارک څخه خټک صاحب سلام وشه
ډیره مننه بنیر صاحب تاسو ته کوم کوردم کو ته ډیر سلامونه احترامونه
وعليكم السلام خټک صاحب موږ سره بل ملما ډاکټر صافی دی زه خبر شوم تاسو سره وخت کم دی نو درې ته پوسوند نه کوم زر زر سونو وخت جواب راکې هم دومره وخت به رخصت کو له منه تاسو د سر اتفاق کوي پنډي بوایس چې وته ولکې د پاکستان د پوز د جی ایچ کیو هډ کوارټر په مرزه باندې افغانستان د حکومت نوې کابینه جوړ شو طالبانو کنه دا سندا
کوری د دې امکان خو تاسو نشئ رد کولای په خصوصي توګه چې کله تاسو دا وګورئ چې د دې کابینه اعلان اول د پاکستان آی ایس آی مشر په کابل کې ولې دیشلو هغه یلته سفر وکړلو او تل لیدنه کتنې وکړلې او بیا خبرونه دا هم راتلل چې په طالبانو کې دنه هم کافی تقسیم وو او هغه کې هم بیا ښکاری ده چې کې دیشي چې پاکستان په کیسه رول لو بولې وي ځکه چې یو طرف ته حقانیان دي بل طرف ته چې کم دا کوټه شورا ټوګي اديږي چې کم کې ته د حقانیان چې کم د حقانی شبکه د هغه غړي هم پکې شاملو نو هغه کې په اختلاف او بیا نور هم د کې اغشته تقسیم شته دي نو ما په خیال پدې به حیرانی ګنا پاکستان چرته پک خپل کردار نه ویلو بوله.
مولا محمد حسن اخون پاک لراته وای کم چې وزیر اعظم یا رئیس الوزراء جوړ کړی شوی دی، کم قصه قسم نظریات لري د پاک لدی زیات معلومات نشته دی، په خوا دور کې دی اعلی او دو ضرور پاتې شوی دی، پاکستانی وزرا مشرانو سره ملاقاتونه کړی دی، کوټه کې شاد دی مدرسې محتمم او مسبوده.
بالکل دا سخت دریزه موقف سره پیجندل کیږي. مذهبي علم په حواله فرهم طالبان دا پیجنی او تر بیا دا چې په خوانی چکم تاول د نوی لسیزه کې چکم د طالبانو حکومت په هغه کې هم دا یو نائب وزیر اعظم په توګه پاتې شوی دی، او نور هم اهم ذمہ دارې په هغه پوسټونو باندې پاتې شوی دی. نو دا ست تجربه خو پکشته دی. بیا دا چې نړۍ کې چکم د غربي هوادونو ډیر خلک چکم دی چې چا سره دا طالبانو چرته نه چرته اړی کې وي، نو هغه هم سنا سه پیژني خو قومي توګه پدی باندې پیژندل کیږي چې سخت دریزه دي.
خو
چې کوم د طالبانو رهبری شورا دا هغه مشر هم دي.
خو خټک سه د انتخاب د مولا عبد الغنی برادر کا کمپیریزن کیږي یا تقابلی جایزه غسل کیږي، نو پدی کې د کوالټي چې کوم تاسو ته کول شاید د مولا عبد الغنی برادر هم لري. بیا د سره چې کوم چیلنج یا مسله دا د یو ان او د امریکا په تور لیست کې یا بلیک لیست چې دی پکې هم شامل دي طالبانو دی ولې خو کو
محکمے دی نو هغه د وجه نه ما تخکاری دا چې یو وجه دا هم دا، او به دویمه وجه دا هم دا چې ما تخکاری چې هغه نړۍ ته هم یو دغه پیغام ورکول غواړي چې موږ پېښکا چې موږ هر چا سره اړیکې کول غواړو، زموږ چې کم بنیادی اتورټی کور ویلیوز چې ورته طالبانو چې کم خپل یو دریز دی او سوچ دی او تګلار دا، نو هغه کې بنیادی فرق څه ډیر لوی نشته دی. نو هغه د وجه نه دا حسن اخون زیاده فیبا مخه تر راغلی دی، او ستا به قتل غواړي چې دا کم قسم ته پالیسی مخطر اولی آیا دا به د پالیسی د دی وی او قدا به او پسې چې کم نور شورا دا او به بلای بدلا دي هغه به کم قسم ته پکې وینا وی. دا یو ډیر سوالونه چې کم تر اوسه پرې جواب نشته دی. خو بنیادی توګه باندې ګوري همیشه نه چې کم خلک په واک کې راځي نو هغه په کم تر دې عمل به هغه خورستو پته لګي یا به په د بنیاد باندې قتل کیږي چې هغه په خواسه کړی دي. خو او می توګه دا راوی چې دا عادت نظریات سدي سوچ او فکر سدي دا خود رهبری شورا مشر پاتې شوی دی، یعنی د طالبانو سوچ او فکر رهبر دا پاتې شوی دی. هغه د وجه نه ما په کل دا اگست هم دی
خټک سب ز په یو ان یا ملګرو ملتونو په حقانیانو باندې بین تور لیست یا په دبانې بین او تور لیست په دې خبره کوم دی اثرات سکه دي شي په دای باندې او د دې مطلب سوی په دې نن تاسو کومه خو کله چې موږ د پک خبره کوو یا د خو خبره کوو چې د چا اثر او د کم نظریې سره د قانون کې سره ولې خو کړی شوی درې درش کسان دي د ټولو نمونه موږ دا وخت نشو غستې او دا دونه وخت راځرشته دي. زیاتره پکې هغه خلک د چشل کاله په خوا چې کم تګلاره وا هغه سره اتفاق لري د اسامه بن لادن امریکای ته پنه سپارلو باندې سلاو د جګړې ته جهاد ویلو تر اوسه پورې کم د پخوانی طالب مشر ملا عمر محمد عمر خلاف کوم بیان نه دی ورکړې او غیر متنازع دا واقعي دا چې کوم خبره موکړلې جزئیات موکړل دا یو سند او سند په توګه کنا دا اوس چې کوم کابینه درې د شکسي جوړ شوې ده د اغستلو د وزیر جوړولو لپاره بل څه سند چي دی یا کرایټیریا چې وا هغه خپل شی وو
ورې چې هر کله داسې چوکوبه د خلک نو چې راوستل کیږي نو ټولو کې اول خدا کا تل کیږي دا لویل څومره دي لکه زمونږ کوس سره زمونږه چې کم تګلار ده هغه تر څومره دا دان تړلې غړي او بیا ور تر څومره کار کول غواړي نو دا اوس مهم شی دا دی چې کدا خلک یعنی چې کم خلک په دغه وخت په حکومت کې دي هغه خلک به یقیني توګه باندې دا هغه تر په تګلار کې ملګری وي زکه دا ټول پکې شامل شوی هم دي او زکه تاسو ګوري بیا دوه کې چې کم انتخابي او بل هم ده چې اوساتې چې نه یوازې دا چې دا خلک اول په حکومت کې پاتې شي دي بلکې دا هم چې دوه کې اکثریت کم از کم دوه درې کسان داسې چې کم په ګوانټانامو بو کې ګوانټانامو بې کې دولس نه دیارلس کاله پرې زندان کې وخت کړی. بیا داسې خلک کم دي لکه تاسو ذکر وکړلو تراج الدین حقانی شړلو، خلیل الرحمان حقانی شړلو، چې چا نوم د امریکې دا چې کم تور فهرست هغه کې هم دی او د ملګرو ملتونو هم دی. امریکا کې خو پته یې په سر انعام هم کې خودل شوی دی. ما په خیال دا ټول چې کم خول غواړي هغه دا چې دا خلک نړۍ ته معلوم هم دي او دا چې دای ترسته تجربه هم شته، دا چې کم دی فوټ سولجرز دي، یعنی چې کم دی جنگیالي دي، هغه هم خوشاله ول دي. دغه چې طالبانو کې بده و الریډي یو تقسیم تفریق شته دي، هغه دا نه غواړي چې دا تقسیم زیات شي.
زبر ډاکټر صافی سم نیو تاسو کوم وسوله زو کې واغه بداوی چې د کرزی عبد الله د انکلوسیونس باندې یقین لرونکو یا دیموکراسي باندې یقین لرونکو مستقبل سره خو تاسو نو اخره تاسو کوم خټک سیب د دې مخه چې تاسو د تاسو کوم بس مخې بوز تاسو نو تاسو دا چې د یو ان ملګرو ملتونو یا د امریکا د پابندې د مطلب سره مولا محمد حسن اخون باندې پابندې دی او حقانیان باندې پابندې دی د اثرات څخه دي شي
ګوري په نړیواله کچه ډېری فیصله د فیوی چاغه بیا ستراتیژیک بنیاد باندې کیږي. تاسو ګوري شمالي کوریا خو چې کم مشر دی هغه نن هم د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې دی. په نړۍ کې هغه تر پخوانی ولت مشر ډونالد ټرمپ ملاقات کړو لیدنې کړو نو ما په خیال چې کله ستراتیژیک خبره راشي دلته کې اوس لوی گیم دی او هغه کې امریکا او نور غربي هیوادونه به هیڅ کلم دا نه غواړي چې د کې هغه خپل افغانستان کې اثر وبېلي. دا اوس خبره د اثر دی هغه د وجنه یقیني توګه باندې دا به یو لانجه وی. امریکا کې خو قانون د دې اجازه نه ورکوي. دا ټریژری ډپارټمنټ چې کمالیات د ډپارټمنټ دی هغه اوس خصوصي اجازه ورکړې ده چې ویسترن یونین په ذریعہ افغانستان ته پیسې هم لګلې کې دي شي او دا چې کم د غیر سرکاري تنظیمونو دی هغه ته هم دا اجازه ورکړې ده چې هغه افغانستان کې دا چې کم انساني مرستې دي هغه کې خپل لاس شامل کی دغه چل تک ډیر زیات ضرورت دی.
صحیح
ما وجه دا ده چل تک اوس دا نه ګوري چې دا ترخګر دی او کنه دی حال تک به انساني ژوند تک تل کیږي یا بیا اثر تک تل کیږي.
ډیر مننه محترم خټک صاحب. ډیر مننه په مخه مخه ډاکټر صافی صاحب دغه تاسو غواړم تاسو په نظر واخلم د یو ان یل ملګرو ملتونو تاسو خپل په ملګرو ملتونو سره پاتې شوه په یو کس باندې د تور لیست یا بن لیست کې شمولیت کړي دغه په ژوند دغه اثرات سوي دغه هیواد باندې اثرات سوي یا د امریکا چې کوم بن لیست په هغه شخصیت ګروپ یا ډله یا هیواد باندې اثرات کوي دي شي
مننه. اول دا چې هر هغه څوک چې په تور لیست کې وي هغه مثلا سفر نشي کولای، هغه سره رسمي اړیکې څوک ساتلی نشي، هغه سره څوک تعامل نشي کولای، هغه سره څوک په حساب ټول محدودیتونه لري او بعض حالات کې دا غي دارایی او په حساب هم څنګه کېدای شي څنګه به یو واده دی. اوسنۍ حالات یو څه ډیر مغلق دی نزد د څه سادهګۍ نه. اول خبره دا ده چې امریکای د طالبانو سره یو موافقتنامه امضا کړې. په دې موافقتنامه کې همدغه مشرانو همدا کسانو مدا د څه کوم پرده خبره نه ده. زه مطمئن یم په دې باندې بحث شوی دی. په ځواب کې یو نیم دوه کالو کې دوی سره په پټه کې خبرې کولې. دا هماغه خلک خبره په انګلیسي کې سرپرایز وایي او تعجب باید امریکای ته هم نه وي او ملګرو ملتونو.
ها یو بل تپوس کم چې ما کو د جمهوریت پلو یا داسې خلک چې په دې 13 اگست وروسته ډیر زیات اکټیو وو متحرک وو. مثال په توګه حامد کرزی، مثال په توګه عبد الله او داسې نور مخوانی مخاورز یا داسې شهرې چې په ځل کې دي لاغه مستقبل په دې وسنۍ کابینه جوړې درو ستاسو ونه.
یو خدا ښه خبره ده چې دا
یوم
دغه قیصاب مخوانی یو نه پکې نشته. وطن د حالت اورس چور غلا چپاول دا ټول کی ولی دای خطر دی چې تبنه
خو سیاست خو زما مطلب سیاست ته سیاسي ګوندونه سیاسي ډلې آزادې سره
ته دې کې زه فکر نه کوم. فکر کوي چې ډیر وکم ته سره مشورې کوي بعضی کم غټه شورات شي جوړې کې دې کې وطن سم اخلي او غیر لاري. زه د فکر نه کوم چې دې کوم فعال سیاسي رول ورکړ شي او زه امیدوارم یم چې د فعال سیاسي رول وانه.
خو په افغانستان کې جمهوریت یا جمهوری کم چوکاټونه چي دي ډاکټر صافی صاحب. مثال په توګه جلسه کول ووټ غوښتل، خپل ګوند جوړول، ګوند رجسٹر کول، داغه منشور جوړول، خلکو کې خپل مفکوره خورول او خلکو کې خپل ځای جوړول، بنیاد یې خودل، هغه هم ختم شو فکر کوي.
ګوري ما مخ کې دغه موقت اداري یا فعلی سیاسي جوړښت په حساب انسو راتلین کې چې د څه رقم حکومت راځي، موږ کولای شو چې ډېر خیالونه وکړو او د دوو اپشنو یا دریو هغې نه فرق نه لري. یا دا چې مطلق امارات به بس یو امیر به یو خبرې به کوي ټول به مني، دویمه خبره به دای چې دا د ایران په شکل یو حکومت به چېرته به شورا ناست وي او لاندې به نور انتخابات کېږي چې پارلمان به، او دریمه خبره به دای چې مطلق پیساب پارلماني سیستم.
یو مختصر تپوس او تاسو به رسخه تم ډېر وخت مدنه واغسته، پنچیر مقاومت تحریک څومره توان پکې پاتې دی یا دا یو چیلنج جوړې دی؟ شي
چیلنج جوړې دی شي ولې توان دی نه
چې آینده کې دا مشکلات پیدا کول شي.
دا غینه باید چیلنج او خلکو نارضایت جوړې شي. قربت په نهایت اندازه کې دی، خلک پیسې نه لري، خوراک اقتصاد ډېر خراب دی، او کچېری دیونه پیسې چې بهرنۍ مرستې راجل کی او یا هم انکشافي بودیجه انکشافي پروژې راولي، نو دې خلک سره مشکل کې اخته او هغه کچېری خلک ناراضه شي، نو به حل یو عادي قوت حل یو څوک شي هغه غړ جوړې شي. ولې کچېری خلک ناراضه نه وي، هغه ته ډوډۍ ورکړل شي، امنیت تامین وي او هغه ته کار وي، نو بیا به یو څه دا راحت وي. زه اوس بیا وایم کچېری طالبان څه وګڼل شي دوی فقط پښتانه دي، کچېری دوی وګڼل شي چې ورو چا په زمینه د کار او د ژوند نه برابرې، کچېری دوی بهرنۍ اړیکې داسې وي چې دوی په حساب د نورو کومکونو نه رسیږي، د افغانستان په فعلي عاید او پولي عاید ډېره مشکل وي چې خلک راضي پاسي او کاغذ ملي شي، نو خدای نه خاصه پیپل جنجل.
محترم ڈاکٹر محمد نقیب صاحب، ڈاکٹر صافی صاحب اوبخے نقیب صافی صاحب مان محمد پکې مو ویلو محمد تکی سره مې یو ځای کډې رو بخای، ڈاکٹر صافی صاحب ډېر مننه چې ماته مخ را کړې وو موږ سره خبرې کولې، ډېر مننه. موږ سره مونږ راکېږي د لندن څخه پخوانی افغان سفارتکار او پوهان چې په پاکستان کې سفارتکار وو هغله زردشت شمس صاحب لندن څخه. زردشت شمس صاحب سړي مشه افغان تعلیم یافته چې هغه په افغانستان کې د جمهوریت خوبونه لیدل یا داسې افغانان چې هغه دا خوبونه لیدل، زه به د جمع اصطلاح ټکی استعمال کوم، د هغو لپاره پرونی اعلان شوې کابینه دغه خوبونه د جمهوریت او د سیاسي ګوندونو د جوړښت او د سیاسي ګوندونو په مفکوري په بنیاد باندې مستقبل کې افغانستان چې دی هغه وسم ژوند دې کنه پرونی چې کوم کابینه اعلان شو سوچا طالبہ کابینه د دې وروسته دغه خوب ختم شو.
زما په نظر پرون ورځ دومره مهمه نه و، پیر یو نیم دوه کالونه چې د سولې پروسه په کوم شکل لاړه او افغانانو تدریجي دغه پیر نظام ځان قدن ولیدو او مونږ کویدل چې دغه حالت راځي، دا بل خبره ده چې دومره زر د امریکایي قواو د وټلون حتی مخکي د دغه نظام سقوط چانو اټکل کړي، ولی یې رضایته موجوده و چې په دغه شکل باندې د افغانستان حکومت کې تیر حکومت کې نیمګړتیاوي بيخي زیاتې وي او هغه ته اصل لازمه پاملرنه نه کېدله، داخلي عوامل لرل او بیرونی عوامل بیا دغه نه زیات و، ځکه د امریکا چې کومه تګلاره و د ګاونډیانو چې کوم رول و په ځانګړې توګه پاکستان چې کوم تخریبي رول ادا کو او بیا امریکا چې په کوم شکل د طالبانو سره مخ کې لاړه، نو هغه وخت نه د افغانانو یو څه ذهنیت جوړ شوی و. بیا چې کله د 13 میاشت نظام سقوط شو نو هغه هیلي ډېر زیات چکنۍ شوې او د ډېرو ځوانانو هغه هیلي د منځ لاړل چې هغه هیواد به خستو ته هغه پاتې شو او هیواد پرې خستو. نو اوس خو داسې و چې د هغې نه وروسته خو د طالبانو چې کوم حکومت یا د واک لاسته راوستی و د هغې نه زیاته تمه نه کېدله. طالب که څه هم یو څه بیانونه مثبت ورکړي وو او هغه بیانونه چې د ینې تویدو د مخنیوي په اړه کړي وو تر هغې باندې یو حده پورې ولاړ دی او دا یو مثبت ګام دی. د نظام کې شراکت او نور برخې یا د نور سیاسي افکارو خاوندان د سیاسي احزابو یا د نورو قومونو پاغي کې د دینه هیلمندي ډیره کم وا، په هر صورت د هڅه داسې او کاذب توقعات د خلکو جوړ کړي په دې 13-14 هفتو کې پاغینه تمه نه و. نو د طالب نوم دغه تمه کېدل شي دوی څنګه چې فکر کول چې موږ افغانستان په زور نیولې دي او دوی هم دغه سیمه انحصاري او یو مونوپولایز دغه رامنځته کړو حکومت. نو زیات تمه د دین نه کېدل
په افغان ټولنه په افغان مستقبل باندې د دې سیاسي اغیزې او د نړۍ سره د افغانستان چې کوم اړیکې دي پاغه باندې غیزي اثرات په سوي تاسو فکر کوئ؟
افغان ټولنه باندې خدای دې چې اوس به معلومه شي چې طالبان کاملا په نوي کلونو کې چې د کوم حکومت په کوم شکل باندې مخ کې وړي او ماغه سيزي او کله که څنګه چې دوی داوا کړی چې دوی یو څه بدل شوی دي نو دغه بدلیدل دغه بدلون په کوم شکل کې راښکاره کوي. خو یو خبره ده چې دوی بدل شوې دي کنه دی افغانستان بدل شوې ده د غوسنې نسل بدل نسل دی هم دغه شان دنیا هم بدل شوې ده. نو افغانان تاسو ګورئ چې د کله نه چې کابل کې دوی واکمن شوې دي بیا بیا خلک خپل اظهار نظر کوي تسولۍ زتوګه کوي هغه د پنشیر او هغه یو غاړي ته کیږي چې هغه وسلوال مقاومت کوي. خو نور افغانان وخت په وخت خپل اظهار نظر کوي هغه مظاهره کوي اغه راوزی او دغه به ادامه لري. خلکو په تیرو شلو کالو کې د بیان ازادي لرله افغانستان کې کافي زیات رسنۍ دي که څه هم اوس به یو سستون زلري خو طالب صرف دا وایي چې دوی خبرونه باید شرعي او اسلامي چوکاټ کې نو که خځه پاغه کې په پردی کې وي او نارینه ته خو د پردی ضرورت نشته دی نو پاغه باندې بیا دوی کوم داسې شرعي جواز دی ته نه پاتې کیږي چې هغه باندې بندیز ولګي. نو کله چې رسنۍ او الته غږ راځي د خلکو نظر الته سرګندېږي که طالب وسلوال په چا باندې تیرې کوي چا سره زیاتې کوي نو اوس خو د سوشل میډیا او د ټولیزو رسنیو دور دی نو هغه پټ نه پاتې کیږي. نو داسې ده چې ډېر زیات تشویش هم نه دی په کار ځکه چې طالب داسې خلاص لاس نه لري لکه څنګه چې په نوي کلونو کې لرو. د دې تر څنګ د نړۍ تاثیرات د نړۍ فشار هغه په طالبانو بیخي زیات دی. د طالبانو تما او اراده هم دا ده چې دوی د نړۍ سره باید ډېر ښه اړیکې ولري او دوی پر رسمیت پیژني نو هغه بیا خپل شرایط لري.
زه یو سټ کې په پروګرام کې شاملوم زرد شم صاحب د دې اثرات په خپل باندې په گاون کې څه فکر کیږي په دې اخلا او تاسو نه زه دا تپوس به هم کوم چې تاسو په داسې دارو کې پاتې شئ چې د پرمختګ کارونه کول پلانینګ ز کول یا په سفارت کې پاتې شئ نو چیلنجونو په خپل باندې تپوس کوم. خو څنګه چې تاسو نه ما تپوس کو چې د اثرات په افغان ټولنه سکه دي شي د قشن په پاکستان کې یو مارکیټینګ کمپنی دا یو سروې کړی دا او دای په کم چې د سروې لپاره یا د پلټنو لپاره یو ساده فارمولوی هغه اختیار کړی د پدې کې د شپږشتم اگست نه د 2 سپتمبر پورې د خلکو نه پوښتنه کړی دا د پاکستان نږدې نیمه آبادی د دې سروې تر مخه دي ویل دي چې طالبانو په واقع کې دراتلو مطلب دا دی هدا به ټیرریزم تر هغري ډراګز یعنی منشيات سمګلینګ چې دی دا پروموټ کیږي ته ودا ورکی دا هالموست هاف اف د پاکستاني بلیو نیم نزیات پاکستانی اوس په دې یقین لري که څه هم یو شمېر خلک چې دی هغه ته خوشبینه دي د کې 68% خلک چې دی یا شپک سلور شپته فیصد خلک چې دی هغه په دې کې پاکستان کې د کې سړی او برخه چې هغه سیدا او نور پکې بیا 22 فیصد پکې خځې وي ومنو نه اتلس کال 19 تر 15 کال پورې 15% یا 15 فیصد وو شپږ کال 19 ډیرش فیصد پورې خلک چې دی په دې کې 19 فیصد وو یو د شپې څخه د نه سلويخ پیسې ته پورې خلک پدې کې سلويخ پیسې ته وو داسې بیا پسې نور دي د دې سروې تر مخه پدې کې په پاکستان کې چې کوم خلک فکر کوي طالبان راتګ تدې د پاکستان لپاره چیلنجونه سی واکول شي. د دې نه علاوه زرد شمس دلته په امریکا کې په ګارډین اخبار کې راغلي چې د جرمني چې کوم د باندېو چارو وزیر وي هغه وایي چې هی هډ لټل اپټیمیزم دټ د طالبان هډ چینجډ دیر کم خوشبینه د طالبان بدل شي ودی. مايكل کوګلمن په امریکا کې تاسو یو سیلنکار دی هغه وایي چې اټ از ناٹ آل انکلوسیو دا هغه حکومت جوړ شي چې ټول پکې شامل نه دي. بل روجر وایي چې د نیو طالبان از ورچوالي د سیم از د اولډ طالبان. نوی طالبان هم هغه پخوانی طالبان دي بدلون پکې نه راغلي. په ټوټر باندې پر اسیا پټک سیب لیکلي دي چې افغانستان چې د ستون ایج ترپتا بیا روان دی د تیری یا د غار د ور طرف ته بیا روان دی. دغه شانتی یو شمیر نور په ټویټر باندې لیکلی دي چې اسنشلی آل طالبان لیډرز انکلوډینګ ا فیو حقانیز په نوی کابینه کې تمام طالبان شامل دي صرف یو سو حقانیان نه علاوه. تاسو نو متپوس دا دی چې دا وخت د طالبانو په وړاندې چیلنجونه سړي غټ غټ چیلنجونه هغه ته موجود او دغه حل دې څه وخت کې شي؟
تر ټولو لوی خو دوا غټ وایو. اول دا دی چې اقتصادي مسایل دي. په افغانستان کې اقتصاد کامل اندمان زتللی دی. په افغانستان کې دوی تر اوسه دا وایي چې دلته ګمرکات دي او دغه کسټم ریوینیو دا بخښي چې فساد بنی او دا بنی. خبره دا ده چې خو افغانستان د دنیا د یو مرکزیت شکل لرلو دلته هغه که بهرنیانو دا غي سره چیلنجونه او دا غي سره فرصتونه ډیر زیات وو. اپورچونټیز بیخي ډیر زیات پیدا شوی. تاسو به شاید دی چې دا افغانانو لپاره خو څه کې چې د سیمې هیوادونو د پاکستان نه زیات خلک مزدوري او کار ته تلل، د هند نه راتل، د نیپال او د نورو هیوادونو نه دلته خلک کار مزدوري ته راتل، ځکه چې په افغانستان کې ډیر زیات خو تنخواګانې وې او که نور د کار مزدوري او سکل لیبر چې افغانستان کې کم وو نو هغه لپاره به خلک راتل. نو کله چې چېرته په داخل کې اکانومي دومره یو ښه گردش کې وو او د انکشاف طرف روانه وه نو هغه کې د کلاګه ګمرکاتو کسټمز او د بیرانیا د ګودز او د سرویسز ضرورت زیات وو. اوس خو دغه هر څه په ټپه ودرېدل. اوس خو افغانان سره چې خپل کوم سرمایه واغې د بیرون وېستل، بهرانيان وتل دغه سره خپل سرمایه وتلې، د افغان دولت کوم سرمایه چې دغه ټول بهر اوس فریز دا بند ده. نو یو خو غټ دغه اقتصادي دی ځکه چې ولس اوس هغه نظریاتي خبرې یو غاړه ته پاتې کیږي چې دی ویلې اشغال دی او بهرنیان دی او پلانې دی او بستانې دی. اوس خو خلک کار روزګار غواړي. دوی به اوس دغه د افغانستان تقریبا د مسلح قواو سره یو ځای نږدې یو میلیون پورې پبلک د حکومت تنخوادار خلکو هغه کې به زه دا درې نیم څلور لکه د عسکر کوو بل څه ځکه هغه هم د وطن اوسیدونکي دي. د هغوی باره کې دوی څه تصمیم نیسي. عادي عسکر دي، دوی خو ته افا اعلان کړی ده ولې په افا باندې خو هغه ژوندي نه پاتې کیږي. نو یو هغه دي بیا نور د دولتي وزارتونو کارمندان دي. په افغانستان کې کافي ډېر ادارې جوړې شوې، ډېر وزارتونه جوړ شو، ډېر نور سرکاري ادارې جوړې شوې چې هغه مستقیم د دولت نه تنخوا اخستله او بیا د دولت دغه پروجیکټ او دغه فعالیتونو په نتیجه کې په لکونو نور کارونه پیدا کیدل، اپورچونټیز پیدا کیدل، شرکتونه، کمپنیانې، کنستراکشن شرکتونه، نور ادارې چې هغه د دولت نه پروجیکټ اخستل او هغه ته د خلکو لپاره کار پیدا کیدو، دا هر څه په ټپه ودرېدل. نو یو خو دغه برخه ده چې په دغه راتلونکي ورځو کې به اوس ولست د طالب نه دغه شی غواړي او طالب څه نه لري. د دې لپاره دویم دا دی چې اوس طالب حکومت اعلان کړی دی. نو د دوی تمه بدایي چې دنیا دوی په رسمیت پیژني. تر هغه چې دنیا دوی په رسمیت نه پیژندلی نو دوی د دنیا سره معاملې نشي کوي، لندن نشي کوي. هغه سفارتونه چې په دنیا کې دي هغه دوی تاسو په اختیار کې نه ورکوي. نو د یو ډیپلوماټیک غټ چیلنج دی د دنیا سره او بلې اقتصادي دی، یعنی کورنۍ غټ دا دی. د دې ترڅنګ به نور ډیر زیات دي چې افغان ولس په انتقاد لري، هغه د بیان ازادي ده،
دا هغه
خلکو حقوق دي،
هغه زمینی. زه د شوم سبجکټ یو بل تپوس ما غوښتل تاسو نو کوم تاسو هغه طرف ته سلګډې اشاره وکړه خو زه غواړم چې باس یو کای سیاسي اسرات یا سیاسي چیلنج دا وخت په افغانستان کې تاسو په یورپ کې یا امریکا کې یا په وسترن ډیپلوماسي باندې یا په سیاست باندې پوهه دلته کې یو لیډر چکل راځي په واک کې نه دا غل ټولو غټ چکم میسج وی یا پیغام وی قام ته غوي چی قام یو ځای کوم. مثال پتوګه لکه په امریکا کې تیر شوی انتخاباتو کې ډیموکراتس غټ پیغام داو چې قام کې چې کم تقسیم دی، غټ تقسیم دا غټه کرخه چې جوړه شوی ده دا جوړه ده ختمومه او قام را غونډومه، یعنی قام یو کومه. د طالبانو د واک دراتک درسته په افغانستان کې دا تصور خو ډیر پخوانی ډول جوړ دی چې خلک په قبیلو کې تقسیم شوی دي او قبیلوي مشران دي وغیرہ وغیرہ او د یو قام چې کوم تصور دی دا غي نیمګړتیا وشته دي. خو د طالبانو په واک دراتک درسته داسې قابلیت جوړول چې زیاتره په کندهار یا د شرقي برخو خلک دي، حقانیان دي یا لګ ډیر په د باندېم خلک غسل شوی دي، آیا دا تصور به نور هم جوړ شي چې پښتون او غیر پښتون ترمنځ به افغانستان تقسیم چې کوم تصور دی دا ود عمومي دا غټ یو چیلنج دی طالبان په وړاندې؟
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. په نور هیوادونو کې چې کله حکومت راځي هغه دغه کوشش دی لکه تاسو ویلې چې په انتخاباتو کې چې هغه سولې زی البته هغه ټولنې تقسیم کیږي هغه پولرایز کیږي دا غیر رسته دی کوشش کوي چې یو والره منځته کې یو ځکه چې هغه حکومت بیا د ټول ملت استازیتوب کوي او هغه باندې دغه خدمتګاری په افغانستان کې خو بدبختانه داسې نه ده او نه طالب کوم جمهوریت اداره ده هغه ډیر لوی احسان چې کړی دی او بیا بیا چې وای هغه وای چې مونږ تاسو ته افکر کړی ده هغه ټول افغانانو باندې دا احسان کوي چې تاسو د مرګ نه بچ شوي نو دا ډیر غټ کار دی یو ویلفیر سټیټ یو خیریه او د وطن خیرخوا نظام خو دغه وی چې هغه د وطن د راتلونکي د نسلونو د غم خوري او د اوسنی د یووالي د دوی د خیر خیرګنې لپاره فکر کوي متاسفانه طالبان نه خو په دې برخه کې زیاته توقع نشته دی ځکه چې هغه خو دوی په عمل کې تر اوسه داسې نه ده ثابت کړی او د افغانانو په ذهن کې اوس هم هغه خوف او غویره موجوده ده
ګویا تاسو فکر کوئ چې افغانستان کې د پښتون او غیر پښتون ترمنځ د تفریق توپیر او تقسیم کرخه چې دا به نور جوړ شي دیسره
زما په نظر نه داسې نه ده داسې ده چې طالب نور مسائل په خپل ځای د حکومت ترلاسه کړی دی کپډې روزینو کې جمهوریت طریقې نم سو په حکومت او واک تراشي هغه بیا حق لري چې څنګه کابینه خپل جوړ کړي د کابینه تخنیکی او هغه نور جوړښت چې د اهلیت او شایسته سالاری او توي هغه بیل بحث دی که قومي ته راشو په افغانستان کې د بون د کانفرنس سره په دې خوا 2001 نه را دی خوا یو غلط روایت اخستل شوی دی چې دا به د تاجک سره دا به د پښتون سره دا به د هزار سره او بیا په دې کې لګ 13 هم شوی ناروا دا تقسیمات هم شوی دي او دغه نتیجه هم دغه شو چې نن طالب په دغه زور کې واپس راغې ځکه چې پښتون د اقام د وطن اکثریت اوس دا دی چې البته مخالفین به دغه کارت استعمالې د طالب پر ضد ځکه چې طالب خو یو ایديولوژیکل یو حرکت دوی په دې قومي مسایلو باندې باور نه لري طالب په دې تیر شلو کالو کې ډیر زیات ځان پښتنو ته رسولې دي پښتانه ډیر وجل شوی دي پښتانه مشران د منځوړي دي د جګړې په نتیجه کې د پښتنو کورونه ډیر وران شوی دي خو نور طرفونه دا نه مني نو ستاسو خبره تر دې حدا پورې زیاده چې د مقاومت نوم چې دی ورکه یغی د افغانستان حتی د شلو خبرې کوي د افغانستان په ګټه نه دي
په داسې حال کې
برنامه
لري قومي زردشتو پروگرام وخت پای تر څو تاسو چې ویل چې د طالب په دور کې زیاتره زیانونه د پښتنو شوه دي نو د ډیورن کرخینه هغه په لوتو افغانستان په لوتو تاسو کوم پښتنو یې غیر کړل خو دغه شان په پاکستان کې تاسو په شان د پښتنو سره خبرې کوم نو هغه د خبره کوي چې د ډیورن کرخینه هغه په لوتو یعنی پاکستان په لوتو چې کوم پښتنو دي د طالبانو په دور کې هغه ته هم ټولو زیات زیانونه شوه دي مثال په توګه د زر نه زیات مخاوري سیاسي فکر لرونکو پښتنو جوړ شوی دي زړه نه زیات سکولونو دغه تبا کړ شوی دي جنکو په سکولونو پابندې لګول شوی دي دغه کاروبارونو لمنځه تللی دي هلته په جلسو باندې خودکش ځانمرګي بریدونه شوی دي او پاکستان چې کوم داول لري چې د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې دغه نږدې او بیا زر خلک مړه دي زردشت شمس د پاکستان کې د پښتنو او د ځینې نړیوالو رسنیو مطابق په دې کې د لس اتیا فیصد نه زیات پښتانه وژل شوی وو ډېره مننه پاینده پروګرامونو کې بیا هم سره خبرې کوم زردشت شمس چې را سره ملګری شوی یو د مخ نور سره اوسه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
تیر روز د طالبانو وینځ به الله مجاهد اعلان وکړ چې د طالبانو نوې حکومت جوړ شو اسلامي امارت قائم شو مشر به مولا محمد حسن اخونوی وزیر اعظم یا رئیس الوزرا به وي د سره په دې کابینه کې داسې سلور کسان شته چې نمونه سره حقانی لیدل کیږي په دې کې دوه د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د کورنۍ حق غړي دي چې د امریکا لاړه په هر یو باندې ملیون ډالرو انعام دی په دې کابینه کې زیاتره خلک هغه دي چې د سویلو برخو سره تعلق دی. مولا حسن پخپلا د سویلو برخې کندهار دی، د طالبانو د مشر مولا عمر سره نږدې اړیکې دي، دا کېدای شي یو سند ګڼل کېږي. دې نه علاوه زیاتره غړي چې دي هغه د نوم سره مولا، مولوي، شیخ یا قاری لیکل شوی دی. په دې خبرونو کې وا په دې موضوعاتو آئنده خبرې کوو. سولو زو کې بل خبرونه شروع کیږي. قربای دی رسول الله. همدا د نن ورځې پروګرام زه رحمان بدرایم. پا مخه مخه.